پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وای نن به د دواړو لورو د تماس ډله د کاري طرز العمل پر پاتې مواردو چې تر اوسه پرې توافق نه دی شوی خبرې وکړي. دغه راز پر دې سربیره د نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په واشنګټن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کیدو د موافقو له لاسلیک وروسته فلسطینیانو پر یوه اسرائیلي ښار راکټي برید کړی دی. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرچکی په قطر کې د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې شوی دی. د کندوز په دشترچی کې نه دولتي سرتیری وژل شوی او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پریوازات خبریال خسرو صادقي بوروجینی د زندان حکم غندلی دی. د خبرونو تفصیل نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف د خبرو د پایل 15مه ورځ د پیوندوي پرمختګ کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی ویلي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې شوی دی. نادر نادری چې د دې پلاوی غړي د رسنیو ته پیوستولو پیغام کې ویلي
اغه عمومي طرز العمل او د کاري طرز العمل چې مساوده سوی وو او نه تقریبا نهایی ده په اکثر موارد کې اجماع شته. اغه نکات چې پاتې دي کارول باندې روان ده چې اغه خلاصي.
بلخوا په قطر کې د طالب لاوي باوري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرز العمل نهایی کړي. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای شي. د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې نه دولتي سرتیری وژل شوی دی. د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیری او څلور محلي پولیس تیر شپه له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. سعدي ازادي رادیو ته وویل د جګړې ټوله شپه دوام درلود چې سهار مهال پای ته ورسېده.
مخالفانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل. بریدونه د کندوز بندر او خواجه غار بندر سیمو کې وسول. سهار 4:15 بجې مو بیرته د سیمي ونیولې.
د ولسوال په خبره چې په دې برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې خو دقیق شمیر نه دی معلوم. د تاریخوالي اړوند له تخاره په یو خبر کې اوري چې دغلته د کلفګان ولسوالۍ په بازار کې تیر ماښام د ماین چاودنې دوه تنه وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي. د چاودنې هدف د خیر محمد تیمور په نوم یو پخوانی جهادي قومندان و چې خپل روغ ترې وتلی خو دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. بل لورته د لوګر امنیه قومندانۍ وایي د مرکز اړوند پوراک او ازرې ولسوالۍ کې تیره شپه اته طالبان وژلي دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو پارت سنه دی ویلې. نن د کرکټ شپږیز لیگ سیالیو پایلو به د کابل بازانو او د مس عینک کتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه په څو شیبو کې پیلیدونکې ده. کابل بازان لوبډله مخکې پایلو به توتلې و خو مس عینک پرون په دریمه نیمه پایلو به کې بند امیر ته په ماته ورکول سره پایلو به تل لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبه چې لس ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. زموږ غلزه د ایرادیو اوري. اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون پسپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم یې څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول سوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. ولسمشر ټرمپ هیله وښوده چې ټول عربي هیوادونه او ایران له اسرائیلو سره همدا ډول شی اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election within a period of
و ګورو چې له ایران سره څه کیږي. زه به په دې اړه د نومبر لټاکنو وروسته خبرې وکړم. دی وی ونی یا ممکن وي میاشتې په تراس کې لاندې موده کې به ایران وګوري چې وایي راځي ټول شیان سم کړو. ایران له رنځ او تکلیف سره مخامخ دی. موږ نه غواړو حقوقي رنځ وویني. د ایران اقتصاد مخ په ځوړې روان دی. د حقوقي ناخالص عواید 22% دي. هیڅوک دا وضعیت نشي لیدلی. د ریکارډ لکه چې اوخت دي.
perhaps a record setter
په دغو تړونونو کې د اسرائیل او فلسطین د اوږدې لانجې د هواري یادونه نه ده سوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نسي چې د اسرائیل اشغال پای ته نه ورسېدلی. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونو دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر یو آزاد خبریال خسرو صادقي بوروجینی د زندان حکم غندلی دی. د آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي او نړیوال امنیت پر وړاندې توطیه په تور په اوه کاله بند محکوم او د سپتمبر پر 9 د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. د خبرو بیپولو خبریالانو په یوې اعلامیې کې د سپتمبر پر 15 کړی ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر د خبریالانو بندی که دو لاس واخلی. دغه خبریال په اگست میاشت کې په لویدیځ ایالت آذربایجان کې نیول سوی و. نوموړی د تهران د آزادو خبریالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وای د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوی.
په اکثر مواردو کې اجماع شته. هغه نکات چې پاتې دي کار باندې روان ده چې هغه هم خلاص شي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا له ویان سره به هم پر موضوع خبرې وکړو. د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصادي کرونا ځپلی دی.
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنۍ لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربی امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د نوې شخړو له حاله مو خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیز خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رسول لمړی د قطر په پلازمینه دا هکې د سولې د روانو خبرو موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوې ده. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي نادر نادري نن رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي په کومو مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی، ډیر ژر به د په وینا هغه هم نهایي شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د پلاوی د یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د دواړو خواوو تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرز العمل نهایي کړي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړي. افغان صاحب، کراته وویل چې نن په قطر کې د دواړو خواوو تماس ډله بیا غونډه لري، د دواړو لورو لخوا څه ویل شوي چې په دې غونډه کې به پر کومو موارد چې تر اوسه توافق نه دی شوی خبري وشي؟
نوری صاحب، که څه هم په دې اړه باندې زیات معلومات ورنکړل چې په کومو برخو باندې توافق سوی ده او په کومو مواردو باندې توافق نه ده سوی، خو د طالبانو سرچینو همدارنګه د افغان حکومت دولتي پلاوو ازادي راډیو ته وویل چې نن غونډه روانه ده او داسې تمه کیږي چې ممکن نن ورځ دغه طرز العمل عمومي طرز العمل نهایي سي. د افغان د حکومت مذاکراتي پلاوي غړي او ویا نادر نادري رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د تماس ډلې له لوري د مذاکراتو د پاره د طرز العمل په ډیری مواردو توافق سوی.
هغه عمومي طرز العمل او د کاري طرز العمل چې مساوده سوی و او تقریبا نهایي ده، په اکثر مواردو کې اجماع شته. هغه نکات چې پاتې دي کار ورباندې روان ده چې هغه هم خلاص شي. دا چې جلسات په کوم وخت او په کوم زمان کې هره ورځ دایریږي په دې باندې هم بحث شو. هغه رسمي تقسیم اوقات هم نهایي کیږي د دغه دواړو همغږي ټیمونو د لارې څخه.
ښاغلی نادری تم وښوده چې د طرز العمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو په ایجنډا او په اجزاو باندې بحثونه وسي. نوري صاحب په ورته وخت کې په قطر کې د طالب پلاوي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلو د طرز العمل د نهایي کېدو په اړه باندې غونډه روانه ده. نوري صاحب
پہلے افغان صاحب دغه غونډې په درشل کې یا هغه چې عمومي غونډه لا تر اوسه نه ده پیل شوې، امریکایي سی بی ایس شبکې راپور ورکړی چې دغه د افغانانو ترمنځ خبري نتیجه ورنه کړي، طالبان په پوځي لارې غور کوي. د افغانستان حکومت هم څه عکس العمل ښودلی دی، څه ویلي؟
بله نور صاحب، ټاکل شوی و چې د دوشنبه په ورځ باندې رسمي مذاکرات پیل سي، خو تر اوسه په هم تماس دواړه ډلې په دې باندې غور کوي. په داسې حال کې چې دغه خبرې روانې، تماس ډلې ترمنځ د امریکا سی بي اس تلویزیون راپور ورکړی دی چې بین الافغاني خبرې کچېرې د طالبانو له قوله راپور ورکړی دی، کچېرې دغه پایلې ورنه کړي نو طالبان په پوځي حل لار باندې غور کوي. دغه ته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خبرګون کې ویل دي چې د طالبان په پوځي دریز باندې افغان ولس نړیواله ټولنه هغه څوک چې د سولې لپاره کار کوي ډیر خپه خوشنون کې همدارنګه مایوس کوون کې ده. طالبان باید سولې زلارې خبرې وکړي، یعنی سولې زلارې ته مخه کینه پوځي لارې ته، او دغه وسنۍ داسې څرګندونې د سولې وسنۍ روحي په خلاف کلنی دی. نوري صاحب، دغه معلومات چې موږ راټول کړي وو، راتلونکو کې به د ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه باندې چې څه پرمختګونه کیږي معلومات ورکړو.
بله، رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. ورزو د قطر پلازمینه د هته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم را سره وصل دی. خوزون صاحب، خبرونه ته خره خلاص.
سلامونه نوري صاحب، تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته.
خوزون صاحب، د کاری طرز العمل مسله یادیږي په ډیرو مواردو، پرون تاسو بیا هم ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو مواردو توافق شوی، ځینې موارد پاتې دي چې پر هغو نن بحث کیږي. کلک اوریدونکو ته موږ معلومات ورکړو چې پر کومو مواردو توافق شوی دی او کوم ټکي پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیئتونو ترمنځ، چې په کوډ اف کنډکت کې دغه اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې وسی او یا دوه مسایل چې په هغې باندې طالبان خپل نظر غوښته چې مشوره وکړي او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي، چیرته شروع شي، په غونډه کې کنایي ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړ شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي، دا مسایل دي چې دا نظم او ډیسپلین د دې رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه غشي مطبوعات ته شي ورکړل شي، په دغو ټول مسایل باندې هوکړه شوي دي او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
بلې، دا هغه موضوعات چې تر غونډې مخکې ډېر تخنیکی مسایل دي. خپل کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوې ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه خبرې پیلوي؟ هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغه مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي، لاغې وروسته به دواړه لوري د په دې اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرز عمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا باید څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړي شي. موږ هر ورځ د تماس ډلې چې په دې باندې ناسته کوي، به تاغوی نهایي کې وروسته خپل منځي مجلس ته دي، خپل منځي مجلس وروسته به دواړه لورو هغه تماس ډلې ترمنځ بیا بیرته نهایي کېږي او بیا په عمومي اجنډا کې نیول کېږي. چې لا تر اوسه هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي، چې عمومي اجنډا باید لمړنۍ اجنډا چې تاسو ادب د اساسي مسایل په څه شی خبرې کیږي تر اوسه دا مسله تر اوسه نه روانه شوې.
فکر نه کوي چې دا پروسه یو څه ځندنې شوله ټاکل شوې و چې د دوشنبه په ورځ باندې د دوه مرکز پلاوي مخامخ خبرې پیل کړي اوس موږ نن چهارشنبه ده. فکر نه کوي چې دا به ډیر وخت ونیسي او کله به موږ د دې شاهدو اوسېږو چې دواړه ټیمونه سره کینی او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته یو ناسم پوهاوی هم جناب نوري صاحب راغلی شوی دی. هغه دا چې مخامخ ناسته موږ عملا مخامخ ناستې لرو. تېر ورځ دویمه عمومي ناسته عمومي چې کله موږ وایو هدف دا چې ټول مذاکره کوونکي پلاوی د میستر شاکین هم زموږ هم د طالبانو او تېر ورځ هم ناسته ترسره شوه. ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي او مذاکرات د همدې ځینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسو چې سبا له لوی مشکل سره جوړیږو. مخکې نه موږ باید یو اصول یو چارچو ولرو چې په کوم مسایلو باندې په کوم ډول باندې که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي دا به څوک حل کوي. د دې لپاره توافق شوی چې وګړه دینی کمیټه به دا مخته وړي او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفی مثلا شامل ده چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر زیات ورکم. مهم دی هغه دا دی چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي.
خوځون صاحب پرون تاسو وویل چې د دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل غوښتنه وکړه. دا یو ډیر پیچلې مسله ده. ډیر تاسو تر زیر لاندې وي په دوحه کې دغه خبرې د نړیوالو لخوا څرل کیږي ورسره په څنګ کې داسې لکه څنګه چې مخکې مو ویلې امریکایي سی بي اس شبکې بیا راپور ورکړی چې کچېرې دغه خبرې خدای مکړه ناکام شي احتمال لري چې طالبان بیا د پوځي لارې ته مخه کړي. ایا مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر پر دې باندې ټینګار کیږي چې باید له داسې څرګندونو چې هغه لمسون کوي باید ډډه وشي. ایا فکر کوئ چې دې ته به ژمن پاتې سي دواړه اړخونه؟
زه فکر کوم چې لا تر اوسه د دې مذاکراتو خدای مکړه د شکست مسله تر اوسه ډیره لري ده. موږ د څه فکر نه کوو. موږ چې کوم فضا دلته وینو او کوم بحثونه چې دلته وینو امیدوار دي دا چې موږ یو نتیجې ته سره ورسیږو. اما دا نتیجې موږ هیوادوال باید پدې پوه وسي چې موږ د یو اوږد جنگ د ختمېدو لپاره مذاکرات شروع کړي دي او دا مذاکرات په یو ناسته کې په دوو ناستو کې یا په یو پړاو کې ممکن نتیجه ورنه کی ځکه موږ یو اوږد اجنډا په مخه لرو. په ډیرو اساسي مواردو باندې بحثونه به جدي هم وي. خو پرون چې د دواړو ټیمونو مشرانو کوم ټینګار درلود هغه دا و چې کله کله بحثونه ممکن جدي شي او کله داسې نظریات د یو لور نه وړاندې شي چې د بل لوري احساسات راوپاري. په دغه صورت کې موږ کولای شو چې خپل احساسات کنټرول کړو دوباره فکر وکړو او خپل نظر وړاندې کړو چې طبیعي ده چې یو ښه نتیجې ته سره رسیږو. او د دې تجربه عملا په پرونی ناسته کې وشوه. نو په همدې خاطر باندې هغه ټینګار په دې خاطر وو زمونږ تاوه او توقع دا چې د مذاکرات یو ښه او مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. موږ د چارچوب د جنگ او د نور موارد په اړه خبرې کوي. زه فکر کوم دا به درسته نه وي. مهمه دا ده چې دواړه طرفونه چې کله د مذاکرې میز ته کینی نشته دي مثلا دا خو چې دوی سوله واړي او دا چې بیا موږ په جریان د مذاکراتو کې چې کله اساسي بحثونه شروع کیږي چیرته رسیږو هغه وروستۍ مسله ده. اما دا فتن یو توافق ده هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي او یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي چې دا خپل یو ښه نقطه ده یو ښه خبره ده او امیدواری ډیره ده. خدای پاک مهربان دی. مونږ چل ترغلی یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې د شورا مشر خپل وینا کوي په پاک نیت راغلی او هدف هم دا چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواری ډیره ده چې ان شاء الله موږ یو نتیجه ترلاسه کړو.
بلې کور ودان د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون د قطر پلازمېنه د هڅخه چې د دوړو لورو د خبرو له ورستی حاله خبرولو خغلی خوزون ویل چې نن هم د دوړو لورو د تماس ډله د پرکاری طرز عمل باندې بحث کوي او خبرې بیا هم دوام لري. بل خبرونه کې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر اخلو چې په قطر کې د دوړو لورو ترمن د سولې خبرې روانې دي. آیا د دغه سولې له خبرو سره په خپله سیمه کې څومره هیله من یاست چې امن به ورسره ټینګ شي، او تر اوسه پورې مو آیا کوم احساس کړی چې شخړې کمې شوې دي؟ د هغه موضوع ده چې د افغانستان په وخت د ماسپښین د دوو بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له تاسو سره څېړو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو اوري.
ناجیه صفایی هم اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پرختی بانک راپور تاییدوي چې پکې ویل شوی خی پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفی 15 سلنه تراجت شي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د بیکاری کچه د کورونا ویروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر عوایدو منفی اغیز کړای. د آسیا پرختی بانک په یو تازه راپور کې ویل شوی چې خی پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا ویروس او نورو امنیتي او سیاسي ننګونو له امله منفی 15 سلنه تراجت شي. په راپور کې راغلي دغه لاملونه هغه څه دي چې د افغانستان په اقتصاد منفی اثر کولای شي، او داخلي ناخالص تولیدات به منفی 15 سلنه ته ورسوي. خو په افغانستان کې د آسیا پرختی بانک مسول ویلي که د سولې رواني خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، نو راتلونکي میلادي کال به پر اقتصادي وضعیت کې د پام وړ خواله راشي. د خبره د کورونا ویروس له امله د سوداګریزو لارو بندې دلو د افغانستان پر اقتصاد منفی اغیز کړی. په نورستان کې د کرنیزو محصولاتو د پروسس د معیاري کولو لپاره هڅې روانې دي. د نورستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی وویل چې دوی هڅه کوي د مالدارانو او بزګرانو د روزنې او د غشان ورته د کار د وسایلو د ویش له لارې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو او بسته‌بندۍ بهیر عصري او د محصولاتو تولید او کیفیت لوړ شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلويخت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه دی راډو او اوریدل وړاندې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصاد کرونا ځپلی دی. خو اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. په واشنگټن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمن د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یو اسرائیلي ښار راکټي برید وکړ. د فلسطیني وسلوالو دا برید اسرائیلو بې ځوابه پرې نه خود. فلسطیني مشران له عربي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو پر عادي کېدو خوابدي دي، او هغه له شاد خنجر انګزار ګڼي. نور حال د اسمت سروان پر رپورت کې
شپاره ساعت وروسته لدی چې په غزه کې میشتو فلسطینی وسلوالو د اسرائیل پر یو ساحلي شار راکټ ووشت، او دوه تنه ژوبل کړل. د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترنګ کې ځینې هدفونه ووشتل. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگټن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگټن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زدلې چې غزه په کنټرول کې ده، د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعته وړاندې په واشنگټن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطیني وسلوالو د اسرایلو اشدود ښار ته توغندی وویشت چې له کبله یې دوه تنه ټپیان شول. د اسرایل پوځ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرایل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوي موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوي. فلسطینیانو له اسرایل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېده رد کړې او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نوی منل شوی پر شا د خنجر گذار بولي. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگټن له پرونی موافقو وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات رانشي چې اسرایل غصب پای ته ونه رسوي. په دغو تړونونو کې د اسرایل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره یې د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکې احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیره وای. د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 3 میلیونو زیاتو هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان ازادي رادیو ته وویل د دې مرستو د ویش لومړنۍ برخه د روانې میلادي میاشتې په 8 نیټه پیل شوې او د اکتوبر تر پایه به دوام کوي. خاطر پردې سي نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته افغان حکومت سربېره په دغه هیواد کې دننه او بهر یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو له بېلابېلو هغو کورنۍ سره چې د دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزوري شوی، خو له دې امله ځپل شوی او کورنۍ سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. د دغه مرستو د ویش بهیر که څه هم اونۍ وړاندې پیل شوی و، خو د سې شنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره زیات شریک شول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی ویان وحید الله امانی په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنۍ لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي. اما په ټوله کې د کال تر پایه د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا له امله د اقتصادي پلوه ځپل شوو کورنۍ ته موږ خلکو ته مرستې ورسوو.
د ښاغلي امانی په خبره هرې کورنۍ ته 6,000 افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15-16,000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 15,000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وي د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې پتیلې چې روان کال تر پای 1.3 میلیونه خلکو ته شاوخوا 350 میلیونه ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا 12 میلیونه ډالر د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هممهاله هغو کسانو چې دغه مرستې ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غونچکل او لالودی
نن راغلی یم چې دغلته یو څه کومک توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نغده کومکې بس دغلته راغلی یار به دې چیرته پوره کیږي وروره. خو کور کې لس نفره فامیل نو چیرته؟ خو بیا یو مشکل پیرا پکیږي. مرستې باید زموږ سره د موږ دولت نه تقاضا داسې دسمه بیوازله خلکو سره مایوبه خلکو سره باید کومک وسی. د افغانستان خلک ټول جنگ زپلی دي، کورولا زپلی دي، ټول دس دې سه لاس روپۍ ته احتیاج دي.
څلور رانه بچان می کورونا سی یو وفات سه څلور درې جوړ پلان مزدوري کو روز مزدوري وسغم نسته کار نسته. خدای دې مت ور کی چې وی کی د مسلمانانو سره دلته لمنګ نه بتر بتر خلکم ست دلته د جامع کې کندې دي، تیمان دي، سیران دي. منګه بیا الحمدلله لا سپکیم جوړ دی او 200 ورځ پیدا کوي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان چارواکي وای کابل او هرات ته یزه کلمړیتوب ورکړی چې کورونا وایرس د نور ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د امن روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 3 مثبتې پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 8,000 څخه واوښت. همدا شان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق لوګر لیک د قطر د غونډې د برخوالو لومړی اجندا باید په دایمي اور بند وڅرخي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، خدای پاک دې وکړي چې په قطر کې خبري نتیجه ورکړي. قاسم زوق له هلمند لیکي، طالبان باید بین الافغاني خبرو کې اور بند اعلان کړي، او که چیرې اور بند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنا نه لري، ځکه د افغانانو وژنه روانه ده، هر ځای کې جنگ روان دی او خلک خپل ژوند خوندي نه بولي. ګل محمد له هلمند لیکلي، د مذاکراتو ځنډول دا معنا لري طالبان سولې ته آماده نه دي، دا د وخت ضایع کول دي. میرویس زاهد له هلمند ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي، بین الافغاني خبرو سره جنګونه نه کمیږي، هیله ده چې دواړه اړخونه د جنگ پای ته رسیدو لپاره کار وکړي. کورمو ودان پیغامونه را هستوي، د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې موږ هم لولو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، وړاندې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس فریبا ظاهر ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په قطر کې د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرزالعمل باندې توافق ته نږدې سوي دي. د افغان دولت د پلاوی یو غړي نادر نادري رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي، پر پاتم مواردو د توافق لپاره بحث روان دی. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې 9 تنه سرتیر وژل شوی دي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیر او 4 محلي پولیس تیر شپه د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دي. سعدي ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تیر شپه پیل شوی او تر سهار پورې دوام درلود. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چپه شوی چې د چارواکو په خبره درې تنه ملکي وګړي پکې مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د لغمان د والی وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې د پېښه نن سهار شوې ده. اسرائیل، بحرین، متحده عربی امارات پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال د لاسلیک مراسم یې څارل، وویل چې دوی دلته د دې کار لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر یو آزاد خبریال خسرو صدیقی بورجینی د زندان حکم غندلی دی. دغه آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي نړیوال امنیت پر وړاندې په توطیه تورن دی.
لفرې په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که دا وزین نور خبرونه غواړي په تفصیل ولولې، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې دا برخه د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي له نشي موادو سر مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسولیت دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکاو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په هلمند